د مشال ریډیو په یو بل غړې کې استریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو د خبرونه کې زه منور شاسته سو کوربه يم نیک پیرځونې او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې درته هفتوار خبرونه مشالونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د اسرار عالم مومن نه د دې سات خبرونه واورو
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د نیمبو قبایلی سیمو کابل خیل بکه خیل او جنی خیل او مشران وای حکومت د دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی په کراچۍ کې نن د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسا جوبل شوی او د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي او د خبرونو تفصیل د نیمو قبایلی سیمو کابل خیل بکه خیل او جنی خیل او مشران وایي حکومت د دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې قبیلو مشرانو د یکشنبې په ورځ بونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوې نه حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي د دوی په وینا د آمدن یوازنې وسیلې په خپلو سیمو کې پاخه شوې چلغوزي دي او که دوی ورستانه نشو نو ضایع به شي د بکخیلو یو مشر ملک ګلباز خان نن مشال دوی ته پر دې اړه وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکخیل جانی خیل کابل خیل پکې مشته دی هغه ته د تلل اجازهات هم ورکړل شي ځکه چې د دوی مې وا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی
د یادونه ول ده چې د پاکستان فوج په شمالي ودستان کې لته روز کم دوه کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې لکه بلې تر لس لکه زیات خلک به کور کړل شوی په کراچۍ کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کس جوبل شوی د مریض سیمې د پولیسو مشر راوان ورنن رسنیو ته ویل چې نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې یو چینی وګړی ل خپل ریورس روان وو چې د ریموت کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او دواړه سخت جوبل شول روان ور جاتوی ل پیخې څخه یو خط هم تر لاسه شوه چې پکې په سندۍ جبه کې په به ملکیانو د نور بریدونو د لکې ورکل شوی د پیخې زموري وسلوال ډلې جماعت الاحرار منلی د یو بل خبر لمخې په کراچۍ خار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوې دي د کراچۍ مریر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیګار سنیو ته ویل چې د خار په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه درې مشکوکه غړي وژلي پولیس وایي چې له وژل شو وسله او نور بارودي مواد اهم ترلاسه شوي د پاکستان په کراچۍ خار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی شي مظاهرچیانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دا کونسل دی ختم کړي د مظاهرې او ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي جاوید قاضي مشال ډوته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بې عزتی وکړي
دل هغه وروسته دا چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې د هغې هډونه مات نشي د افغانستان حکومت او د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صاحب پرون د افغانستان په ځمکه کې د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړه ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال ډوته وویل د ترهګرو پړه د افغان حکومت دریز دا دی چې ترهګر ښه او بد نه لري مینو پال زیاته کړه افغانستان په خپل د ترګری پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د ترګرو ملاتړ نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره یې د سولې خبرې روانې دي خو تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا شوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم نن مشال دوته ویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی. د له هغې وروسته ده چې حزب اسلامي تېره اونۍ له افغان حکومت سره د روغې جوړې په لومړۍ طرحه هوکړه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجا ښار بېرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د مشر ریډیو خبریالان وایي د فلوجا ښار په نیم یا ولسوالۍ کې نن د چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل کیږي. سنی اکثریت ته فلوجه ښار چې د بغداد غرب ته په 70 کیلومتره کې پروت دی ویل کیږي شاوخوا 50,000 ولسي وګړي اوس هم پکې موجود دي. په فلوجه ښار د حملې خبرونه یوه ورځ وروسته له هغو راغلي چې عراقي پوځ ویلي د ښار نه یې ګیر چاپیره د ځواکونو ځای پر ځای کول سرته رسولي. سعودي عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخلت انتقاد کړی وای دغلته کې د ایران پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده. په جده کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له خپل برطانوي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په عراق کې بغاوت او انتشار د فرقیزه سیاست نتیجه ده کوم چې د عراق په اړه د ایران د پالیسیو له وجې مخې ته راغلی. نوموړي ایران پر دې تورن کړو چې جنګ ځپلي هیواد عراق ته خپل ملیشه ځواکونه لیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیو او د موسم حال له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.13 روپۍ اخیستل کیږي او 115.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.40 روپۍ او 111 روپۍ. یو پاؤنډ 153 روپۍ او 153.50 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 28.60 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسۍ او بای او موسم حال واورېده. اوس په روانه خبرونه کې د غریپورټونه اوریدلې شي. په بنو کې د بکخېلو، جاني خېلو او قبل خېلو قبیلو مشرانو یو جرګه کړې چې پکې یې د حکومت نه خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. یو مشر وایي
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی وي بیا دغه چې کوم بشندګون دی هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي.
پاکستان وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان ا د لارې تصدیق کوي چې په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل شوی تن د افغان طالبانو مشر ملا منصور وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو د وهلو فیصلې په دغه هیواد کې یو نوی بحث شروع کړی. د انساني حقوقو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر په دې اړه وویل
دا اسی هغه چای او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي.
نو رپورټونه هم لرو. د دې ګړې په اخره کې به هفتوار خبرونه مشالونه کې د خدای خدمتګار ماستر عبدالکریم په اړه واورې چې پوهان سوای
دوی چې زه نور سبق وایم ما لدی خوري او د سکول دون هر سره کړی دي زور د خوري خدمت کول غواړم. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول عثمانزو کې.
د هر څاورې دوه لپاره مشالې ډیو سره اوسې. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې ګړې اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان شوال خوا او شاپراته بکخیلو جانیخیلو او کبلخیلو قامی مشرانو پرون په بنو کې په یوه جرګه کې وویل چې نه یې حکومت قبایلیان بولي او نه یې هم په کډوالو کې شماري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې دوی بنو ته بې کوره شوي، خو اوس یې خپلو سیمو کې فصلونه او باغونه تیار دي، خرابیږي، دوی ستنېدل غواړي خو پوځ یې ستنېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوې، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې سلویختي مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتل شي.
برید مده مسجد سره دی، بل مده سدګي سره دی، بل مده بریمی خیل سره دی، بل مده ونه د وزیر سره دی. امیر حکومت دا عرض کی چې میشته بریدین خپل دې ته ورسوا. شاول د مودای نیکاره نور خال په خلیا زده دو مثال خمخا غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانه غړې او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډوال شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډیر بد اثر وغورځي. مشر او ذیلی ممبر ملک گلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل، جانی خیل او بکا خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولیږي.
ټول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دا چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کوم بشندګون دی او کوم بکا خیل، جانی خیل، کابل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه، د دوی آمدن، د دوی ونه، د هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال، د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان اي نه پاس تایید کوي چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی تن د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نه یوازې د ملا منصور وژنه تایید کړې ده، بلکې د هغه پر ځای بل مشر هم ټاکلی دی. د احمد الله رپورټ کې نور حال اورو.
پاکستان حکومت د روان میاشتې په 21مه نیټه د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی افغان طالبانو امیر مولا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دی چې په ډرون برید کې وژل شوی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور شناخت د هغې د ډي ان اي ټیسټ د لارې کړی شوی دی. داخله وزارت تر مخه د مولا اختر منصور مړی ترلاسه کولو لپاره د هغوی یو خپل د پاکستان حکومت سره رابطه کړې وه او د هغه تن ډي ان اي ټیسټ کولو وروسته معلومه شوه چې وژلی شوی مولا اختر منصور دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وایي چې د مولا اختر منصور د اورور او یا د زوی د ډي ان اي ټیسټ کولو وروسته پاکستان د نوموړي د وژنې تصدیق وکړو.
ډي ان اي ټیسټ یا به د زوی او یا به د اورور دا وکسان چې کوم دی دنا یګم پته لګي د رشتہ دار دی. خدا و چې افغانستان ملګر خلک دي چې کوټه کې او چمن کې او سید عبد الله کې چرته او د ضرورت نو چې طالبانو منل چې دا دی او امریکانو د تصدیق وکړو نو کې خو نو سره د لپاره نو پات
د ذکر دا چې پاکستان حکومت یو اونۍ وروسته د ملا اختر منصور د وژنې تصدیق کړی دی. له دې وړاندې امریکا او د افغانستان حکومت د ملا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې د وژنې تصدیق کړی و او طالبانو هم د تیر شروع په ورځ مولوی هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی و. دې تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تیره اونۍ ویلي و چې ټولې نښې په ډاګه کوي چې ملا اختر منصور وژلی شوی دی، خو په سرکاري کچ د ډي این اې راپور تر راتللو یې تصدیق نشي کولی. د یادونې دا چې ملا اختر منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکلی شو چې کله د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخواډان ورځپاڼه لیکي پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به مداخلت نه کوي، خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو مشر ملا منصور څنګه د پاکستان پاسپورت درلوده او په بلوچستان کې خلاص ګرځېده. د مقالې لیکونکي په خبره کې پاکستان د افغان طالبانو ټولې ازادۍ ختم کړي نو دوی به پخپله د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د مقالې مهمه برخه درته اسرار لمومن وړاندې کوي.
پوډان ورځپاڼه کې لیکوال سیرل المیډا وایي کېدای شي د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور له دې کبله وجل شوی وي چې پاکستان هغه د خبرو میز ته رانوست، او پاکستان هغه ځکه د خبرو میز ته رانوستو چې هغه د پاکستان تر اثر لاندې و خو کنټرول یې پرې نه درلود. نو له دې مطلب دا شو چې پاکستان په طالبانو یوازې اثر لري او کنټرول یې پرې نشته. همدلته د پاکستان رسمي دریځ له ناکامۍ سره مخ کیږي. د پاکستان خاره دریز داده چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د پټنځینو پرته هم طالبان په افغانستان کې د افغان دولت خلاف جګړه کولی شي، او د دوی په خبره ځکه که افغان حکومت پیاوړی وي نو طالبانو به هلته جګړه نشوي کولی. بلخوا د پاکستان پټ دریز داده چې دوی په خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ځکه نه ختموي چې طالبان پر دې پوه دي چې پاکستان یې په زوره د سولې میز ته نشي راوستی، او که چیرې زور ورسره کوي نو کېدای شي چې افغان طالبان خپل جنگ له افغانستان پاکستان ته راوغځوي، او پاکستان په دې وخت کې بل جنگ نشي زغملی ځکه چې دې سره به لویه تباهي راشي. نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان په افغان طالبانو محدود اثر لري. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې د ملا منصور په یوه ټیکسي کې په ازادانه توګه له تپتانه بلوچستان ته راتګ آیا ښایي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه جدي دی؟ که چیرې اسلام آباد د ملا منصور ټولې ازادۍ ختمې کړې وي، د پاسپورټ واپس اخیستو غوښتنه یې ترې کړې وي، د هغه کاروبارونه یې ګډوډ کړې وي، رابطې یې ورله ختمې کړې وي او بیخي ځان له پرېښودی وي، او له پاکستانه د وتو دړکۍ هم ورکړې وي، نو هغه کله هم پاکستان ته انکار نه شو کولی او د سولې خبرو ته به ضرور کېناستو، او په پاکستان کې د جنګ شروع کولو خو یې له سره سوچ هم نه شو کولی. یو وخت د پاکستاني او طالبانو سره هم دغه مسله وه، او ځنو به ویل که چیرې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني او طالبانو پر ضد عملیات پیل شول نو طالبان به جنگ خارونو ته راوړي. خو هر چا وکتل چې د یو څو پیښو پرته هغوی هیڅ ونه کړل. همداراز که پاکستان وغواړي نو په آسان افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولی شي، او که نه کینی نو له منځه یې وړی شي، او دوی به په پاکستان کې هیڅ هم ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې افغان طالبان بیا هم پاکستان کې جنگ شروع کوي نو پاکستان د دوی مشران وجلی شي ځکه چې ورته معلومه ده چې هغوی کوم کوم ځای دي. د لیکوال په خبره کېدای شي چې پاکستان ته معلومه نه وي چې دا مهال څومره راګیر دی، یا کېدای شي پاکستان دا سوچ کوي چې افغانستان او افغان طالبان د دوی دي او هیڅوک ورته څه نشي ویلی، او امریکا هم په افغانستان کې ستړی شوي او لاړه به شي.
هلته د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودن سر علي خان ویلي چې په شپږو میاشتو کې دننه به د ټولو شناختي کارډونو بیا له سره جاج اخلي. بلخوا د ملک مذهبي او سیاسي ګوندونه وایي چې له وړاندې نه په دغه مسله کې د زیاتره پښتنو کارډونه بند دي، د نادرا له خوا بند کړی شوي دي. اوس که حکومت دا ډول نوي څه ګامونه پورته کوي نو کېدای شي چې پښتانه په دې کې نور هم د مشکلاتو سره مخ شي. په دې حقله تفصیلات د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي که چیرې غیر قانوني اسناد لرونکي خلک خپل اسناد په دوه میاشتو کې حکومت ته وسپاري نو پر ضد به یې ګامونه نه اخیستل کیږي، او له دوه میاشتو وروسته څوک ونیول شو نو د اوه کالو قید سزا به ورکړل کیږي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې په شپږو میاشتو کې دننه به د ټولو شناختي کارډونو له سره جاج اخیستل کیږي. د داخله وزیر په دې بیان په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه اندېښنې لري او وایي چې د شناختي کارډونو جاج اخیستو په بانه حکومت پختانه زوروي د پختونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي
موجوده حکومت پښتون افغان مسلسل د بدنامه کولو عمل دوی روان کړی د دوی وسا پښتون دښمني افغان دښمني دا چودري نثار د نادراغه وشکار کیږي نو دوی غواړي دا د پنجاب واکداران چې د پښتانه شناختی کارت نشي جوړ او پښتانه په عربونو کربونو په جدادونو پښتانه آباد او په کراچي او په پنجاب کې لري دا دوی دا کوشش کوي دا جدادونه و دوی تور فاته شي او بیا تصدیق عمل هم د پښتانه د پاره دی په دې کې به نادراغه وس د عربونو روپۍ رشوت خوري اخلي
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې کله هم په ملک کې د مسلم لیگ نون حکومت راشي نو د پښتنو پر ضد کار کوي
د مسلم لیگ د ګورنمنت په دوران کې په درې کال کې چې پښتنو ته کوم مسائل او کوم مشکلات په شناختی کارت کې په پاسپورت کې جوړ شوی دي نو هغه ښکاره خبره ده لیکن نه پالیسی جوړی دي نه دا معامله هغې ختمول غواړي په دې دوران کې چې اوس هغې مزید نور ویریفیکیشن کول غواړي چې د ملا منصور د کارت د ولی محمد په نوم جوړ شوی او د هغې په اړه کې نور خلکو ته تکلیف ورکوي نو دا به یقیني تم چې دا به زموږ لپاره یو ډېر مشکل وي
د ذکر دا چې د تیر شروع په ورځ چودري نثار علي خان د نادرا چارواکو ته هدایت کړی و چې په دوه ورځو کې دې داسې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د ملک د ټولو وګړو د شناختي کارډونو دوباره تصدیق وکړي او دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختي کارډونه ترلاسه کړي دي داخله وزیر دا حکم د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورت د موجودګۍ وروسته پیدا شوی صورتحال پر رڼا کې جاری کړی و خو د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي
کله چې دا حکومت راغلی په دې کې څه شک نشته چې پښتانه په پنجاب کې دي که په کشمیر کې دي او که د پاکستان په هر حصه کې دي د هغې شناختي کارډ لګیا دي بلاک کوي او د هغوی سره د یو ظلم زیاتی روان دی بدقسمتي نه دا د پنجابیانو حکومت دی دوی د صرف د پنجاب سوچ لري او تا کومه خبره چې دی افغانۍ دې دې ولا نه جوړی کړی ته پخپله ولا جوړ کړی دی تا چې کوم لیډر وو دوسره کوم شناختي کارډ او پاسپورټ لغه شو دا څه معمولي خبره دا وسه عام کلر جوړ کړی نو خبره داسې ده چې په دې جامه کې دي زمونږ د پښتنو اتصال نه کوي او دغه شانتې زمونږ سره راځنه او ذاتي کیږي نو ګوره سبا به داسې حالات جوړ شي چې دا غي به ذمہ همدا حکومت دی
د دې ګوندونو د غوښتنو په جواب کې د مسلم لیگ نون د شانګلې نه منتخب د قامي اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت صرف د غیر ملکیانو شناختی کارډونه منسوخ کول غواړي
ویریفیکیشن دی چې موږ غواړو چې د افغانانو دی شي یا د غیر ملکیانو دی شي او د پښتنو سره چې کوم خبره ده هغه ات لیست کلیر شي دا غي د پاره یو سټریټیجی اوس د جوړه کړی دا او ان شاء الله ای کې زما دا امید دی چې 100% پښتانه به د دې نه اوزي هغه کوم بلاک کړي او هم ختمي دا و چې کوم پروسس دی شو روکړی ان شاء الله دا ټول مسایل به کې حل شي
یاد دی وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته تر دې دما د 2 لک زیات شناختی کارډونه منسوخ کړي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې نن د ګل ورځ ده او د رواني غړې په اخیری برخه کې درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو او ریډل یې مهروي د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون دغلته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل خلاف مظاهره وکړه او د دغه کونسل وروستۍ فیصله یې وغندله مظاهره کوونکو ویل چې د یادې ادارې دا وړاندیز چې سړی خپلې ښځې تر سهه د وهلې شي غیر انساني ده د مدني ټولنو غړو له حکومته د دې ادارې د ختمولو غوښتنه هم وکړه محمد عمران یې نور حال درته وایي
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې ووهلې او ویې ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې څه قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقونو خلاف خبره ده بلکې دې سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکامه ریاست په توګه وشي. د دې مظاهرې په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاذ عمل غړی قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسل آف اسلامی کی آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانوں د ملک پی جنگلو پٹول نڑے کی خرابی د زنانو حقوں د انسان حقوں دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقوں نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانوں د انسانی حقوں د مفکوری نا
جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سندھ ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبرې ښکاره اعلان کړي چې په ملک کې زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو په اړه قانون جوړی؟
نقطه یې کې آپ
دا وایي اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکوي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپلې غلامانې جوړې کړي کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکوي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت اور مرد دونو برابر کې هم
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپله میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کړي. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو ماهرینو هم د اسلامي نظریاتي کونسل دغه وړاندیزونه غندلي دي. د پارلمان غړي وایي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ورته اهمیت نه دی ورکول پکار. خو څېړونکي وایي اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړی شي ځکه چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو او هغوی سره د ټولنیز چلند په اړه د یوې غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپله ښځه یو اندازه تشدد کولی شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې. د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نه مو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په اړه دا تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا کومې کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پھیلاؤں گی تو سوسائٹی کے کہ پدی باندې د دې ته لګي بل چې کوم دا دی چې په دې وخت دا به کول چې لا د اغل پختنه وایي چې دل باندې اختلافات دي کونسل بن نو دا خو امپورټنت ایشوز نه اټنشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په قانون سوا درې او یم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته د آئین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د اسرار الله مومن نه د خبرونو لنډې زورو
د کابل خیل بکا خیل او جانی خیل او مشران وای حکومت ته دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې کابل مشرانو د یکشنبه پوره زوبونو سنګ دی په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال لوسلوالو پاک اعلان شوی نو حکومت زر تر زر د دوی د ستنولو زمينه برابر کړی د دوی په وینا د آمدن یوازنې وسیله یې په خپل سیمو کې پاخه شوی چلغوزی دی او که دوی ورستانه نشونه ضایع بشي په کراچی کې د چینایي وګړي په گاڑی چاودنه کې درې کسه جوړل شوی د ملیر سیمې د پولیسو مشر روان ورنن رسنیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې رامخته شوې روان ور زیاتوي له پیښې ځای څخه یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهرملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوې د پیښې ذمواري وسلوالې ډلې جماعت الاحرار منلې د یو بل خبر لمخې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ ملي رضلې د پولیسو مشر بېګار رسنیو ته ویل چې د ښار په قاعده آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه مشکوکه غړي وژلي د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه ادعا ردوي چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د افغانستان د جمهوري ریاست سره مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال لوته ویل د ترګرو پاړه د افغان حکومت دریزدار چې ترګر خه او بد نه لري د پاکستان دفاع وزیر پرون د افغانستان په ځمکه د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې وه عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجه ښار بېرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي او سعودي عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخله ته انتقاد کړی وایي دغلته کې د ایراني پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده
اسرار العالم مومن درته د دې غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوس پام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي نو دا ځل هم د خزانې وفاقي وزیر اسحاقدار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي اداري وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت یې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان به راشي دریا اخري کې لیکي اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولستا سور کوي که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل اداري د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې دیرش کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسي مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي ادریا اخري کې وایي د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دې نه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلک نه ټاکي حالانکه په پاکستان کې د خلکو کمی نشته خصوصا کې مخ کې راتګ ته نه پرېږدي او هم دغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼې لیکي چې لویدیز او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د هغې غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه سوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیز که دا خبره له پامه وغورځوله نو به بېوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل، نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمېر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولای شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورنډ کرخې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب وایي، خو بهتره ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورنډ کرخ ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل ردعمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. که چیرې نه وي بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحل چې دي دا د پاکستان حکومت پوځي پوستې راختي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راختلي، ځینې کې 500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه هغه د خپله هیڅ یو عمل نه دی خود رسول.
تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د سټیټس مشته وایي چې تاسو راځه ته یې کې مرشیر ولاړ شو. دغه مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګ وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غښمتون کې جواب ورکړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستان ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته ویو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه دا ریپورت ورو کړی.
د کولکسس مسیر لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسدالله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي، چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده، کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو، د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبریالانو کې د پښتونخوا رادیو خبریال سنا اجاز آزادۍ رادیو ته وویل،
مونږ یو شانت کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانت کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو سره تای رسول شو.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا سحال دی
ایوارڈو نا ملاو شریف یو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر هر سر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لارا تشدد نمیری لارا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ، اوس وخت شوه دی د مشالونو خبرونه. د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړم شه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د خدای خدمتګار تحریک د مبارزینو پاړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې په اوتمانزو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدلی و. د پلار مالی حالې ښه نه و، خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلي سکول ته ولېږه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې په اوتمانزو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د وړومبنو ورځو شپو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان نه اورو.
چونکہ ډېر زیات قابل مو اور غریب مو، نو انجمن اسلام رفاغنی دا فیصله وکړه چې دلا مونږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخ کې ولېږو. دې د اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولېږل شو او هلته نه د ګریجویشن وکړو، اور د هغه ځای نه دی واپس راغې په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته نو د مولانا محمد علی جوهر سره چل ته ملاقات شو، هغه ته دا ویلو چې ته مصر ته زه تعلیګم یو بل اعلی ادارې ته او هلته نور سبق ووایا. نو دیر چوچیانو د پار راغلو، خو چې کله دی واپس راغې نو د بده مرغه دلته د قصه خانې یو خونی واقع وشوه د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري. او د آزاد سکول هیډ ماسټر مقصود جان خان چې نو هغه لکه د نور مهم خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه سي، نو د وی چې زه نور سبق وایم او مال دي خوري او د سکول دون هر سره کړی دي، نو زه د خوري خدمت کول غواړم او دا زما لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول اوتمانزو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول اوتمانزو سره ډېر مینه لرله او په دې ارمانو چې په ستریقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابره کړي. دا داسې وخت و چې د ځینې سختدریزه مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده، خو ماستر کریم په ډېر محنت او مینا خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د سیکنډ ماسټر او بیا وروسته د دو د خپل مینې د جذبې او د دو د دې خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې د وجنه د تا د هډ ماسټر په دې باندې ترتیب ورکړی شو او د هډ ماسټر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی، نو دې د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایرکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو، بیا دی نیشنل سیونگ ډایرکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا دا نوکری نه وویستې. د هغې نه پس بیا د خپل کر کې لازمی داری اور د لرګو کاروبار به کولو او دی شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي، سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هیریدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاسي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او خارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیرل کېده.
ډیر زیات خوش آواز او ډیر زیات خشتم کله کال 1968 کې دی وفات شو. نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر ښکلې مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مونږ سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځې وې چې پښتنو به خپل بچی تعلیم یافته کول نه او ملا ورپسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي. نو وې چې درې کسان درې ماشومان دا ما سره ګرځېدل کلي په کلي. هغه کې یو چې عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم و ندی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن رحم شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه. د با تلاوت او کړه هغه پسې به ترجمه وکړه. باچا خان وی چې ما بیا کله عوامو ته خبرې کولی نیمان ته وګوره دا تلاوت چو کو ستاسو بچی داسې تلاوت کولی شي داسې ترجمه کولی شي دا ټول د بازار سکول کې زده کړل. نو که تاسو خپل بچی داسې کول غواړئ نو تاسو هم د خپل بچی دی کې داخل کې دا خوم د سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماسټر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیل وکړ. د یوسفزو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډېر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
د یو کتابو د افسانو کتابو جوله ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي تور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دینه علاوه د یوسفزو تاریخ دا یو کتاب لیکلی دی بده مرغه دغه چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکلی دی یو کتاب پښتونستان یو بل کتاب دی دا ان پبلش دی. دی زوی محمد اورنگزیب او د دی لور ناهید اختر نما چې انټرویو کوله ناغي وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشتو د دی خپل چې په دې ستیر شوی دی. نو وی چې هغه محمد اورنگزیب وی چې هغه ما خپل لاس غریبا خوړو خان عبدالولی خان نن ورکړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریز ولي کی. خو هغه هغه ما ته په انټرویو کې وی چې چونکی هغه بیا بیمار شو بیا موږ ډیر تپوس کړو هغه کتاب خو هغه په ولي باغ کې بیا موږ ته ملون شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپل نظریې او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغملي دي، خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړي او د ډېر لوی کردار څرګندونه یې کړې ده.
په کال 1910 کې گرفتار شو، کال 1915 کې گرفتار شو، کال 1928 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی په جیل کې پاتې شوی دی. د تدا اعزاز حاصل دی چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو نو د پخپله کوشش ګاندھی جی جواهر لال نهرو او ڈی سائی دا دی سکول تر اغوستی دی او دا آغا پروگرامونو دا آغا سٹیج سیکرٹری توب کار دا ادا کرده دی دیو کلی سپاسنامه پیش کرده دا. نو آغا سپاسنامه چه بنی آدم گوری نو آغای نا اندازه لگی چیره دی یو سونا زبردست رائٹر یعنی لیکوالو دی چې کله جیل کې د دې لور ناهید اختر ما ته وې د حکومت ته وې چې زه نور سبق ویل غواړم. نو تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا دا د علیګر نه کړی دی د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل جون اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیرې کړې دي او په کال 1918 کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. دا هغه د جون د اخري ورځو شپو په اړه د ډاکټر سویل خان نورو.
کله کال 1918 کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم شو، د دغه سیوینګ ډایرکټر نو د استعفا ورکړه. نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاتې په جبر کوم حکومت واغستې ده. نو دا قیوم خان دله کور ته راغی، چې دلته کور ته راغلی نو دلته په کور کې وی چې کریمه زه ستا د هر څه نه خبر یم، نو زه تا له دعوت تر کوم چې ته راشه او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کوم، خو ته د خدای خدمتګارۍ نه ووړه. نو ده ورته وی چې قیوم خان صاحب ملنګ یم خو کچکول د سرو زرو ګرځوم. دا جمله رده چې نو دا داسې جمله رده چې دا خلق لرزوی. دو د لرګو کاروبار شروع کو 50 کې، بیا هغې والا مزه ور نه کړه ځکه چې دی خو په ماسټر کریم مشهور و، یو لوی ادیب و، خلق به ورله راتلل او ځان به ترې پوهول. چې د ده جمله ډېر ګران په دې و چې زمونږ د کور مخې ته به هغې وی چې د انټلیجنس والا یو کس خامخا ناست و. بیا دی راغې جي زمینداری شروع کړه، دوی داسې یو 8-9 جیره به ځمکه خپله شته. خو اخري جمله ده چې دی نو هغه ډېر مشکلاتو سره سر زه کو چې دی اچانک بیا بیمار شو. دې پټی کې دې څه خوړلې وو هغې د لاسه دی بالکل په دوه ورځې کې کټه پرېوتې ده او په درېیم ورځ دی وفات شو.
اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خپرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان دی او بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سوچ خو مشتستا سو دا سوچ ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا بستنو دا سی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سو دا سوچ ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی کد مور ساتي پل حیا لکد خور ساتي دغه اخلاق نمونه شیرونو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزدکې د دې ظلمونو ناتن جوړيږي مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے وا کابل کوټه دې څوک نه بیلوی د هر ظالم خلاف جهاد پکار دے د خویندو میندو نه دعا واخلی دا تیاری ختم کئ رڼا واخلی د ځان جوړ کئ خدای خدمت کار پخپل خاور د چون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی د غلامانو خدمت کار ولی خدای بمونه بخی صحیح مسلمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.